درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. د امریکا پوز په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړیو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاکې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول. یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر حذف کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران پر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي، ځکه چې
کنکور ما په کرانی ولې و د هغه نه ځواب راکنو کرای را نه وخته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنکه.
خو تر دې وړاندې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د جنو د شونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه، او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو وغوښتل چې له اسرایلی لوبغاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. دا خبره دغه کمیسون په یو اعلامیه کې پرون په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دور را پدې خوا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نامعلوم دی او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسون په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل شوی نه دی، خو د زمریل څلورويشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتک پورې د کمیسون مشره څو ورځې مخکې وویل چې بهر ته وتلې، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل مفصل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکړي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسون د اعلامیه او د کمیسون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګه مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان ورکړی. هغه ویلي د افغان نجونو په شمول ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي باید بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ غبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه یې پکې یادونه نه وکړه. د شنبه په ورځ بیا باختر خبری آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په حواله لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلاري کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره وروستۍ یوریزنې لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې افغان ټیم له څلورو مخکنیو لوبو یو غټلې او د ورستۍ لوبې د غټلو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د 19 کلونو ټیمونو ترمنځ پیځه یوریزنی لوبې د سپتمبر له 10مې پیل شوې وي چې لومړی درې سر په سر بنگلاديش وغټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وغټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د 19 کلونو ټیم د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی مسابقه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو ور بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکاوه. خامنه‌ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. د ویلی چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونه وسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلي سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزشه په ټولو چارو کې ورستې خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو ورستۍ مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو یعنی 1402 پوری هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی دی. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ باندې لاریون وکړل. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخو ډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوبله واوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر تام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر شي برابر نشي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. او امریکا له خپلې خاورې له هیټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته لتیری دوه وروسته په ټکساس ښار کې تر یو پله لاندې راټول شوی دی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ ویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یو ښارګوټی ته وړل شوی دی. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اورئ. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکی یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لسخړي د اگست په 9 د امریکا په یو برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی پرون شپه تایید کړ چې برید صحوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یو هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 6 ووته. د اگست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې پکې و ماشومان او وژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا له خوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه مونږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې د عملیې ترسره کړی دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې په ورځ له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د برید او په کې د لاسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لاسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېچ د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په برید کې د وژل شوو 100 کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او لبریدا ژوندې پاتې شوی کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
وی لاست 10 ممبر اف اور فیملی دټ هاف د یو اس ایز گیو هال د ورډ فور هاف
مونږ د کورنۍ لاس غړي له لاس ورکړل. امریکا ټول دنیا هم راکړي زمو زمالور زمون سامن ورور می دی ورور بچن می نشی راستنولی زل امریکا غوړم چې مونږ ته دی غرامت یا تاوان راکړي او بلدا تر غوړم چې مونږ باید یو خوندی بهرنی هوا ته انتقال کړي ځکه دم غړې مونږ دلته ډیر زیات مشکلات لرو
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورنۍ د دی غختنې جواب لانه دی ورکړه د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال مکنزی د وړ مشپې په پیغام کې دا هم ویلی و چې د اگست په شپږمه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ بریت په اصل کې د اگست په نوښتمه د امریکا د ډرون حمله ته لار برابر کړه او دوی داسې مزک هدف وګرځول چې دی وګواخ راپور په لاس ورغلی وو د اگست په شپږمه مخامحال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي یو خونړی ځانمرګ بریت وشو د بریت په نتیجه کې تر 370 زیات افغان ملکان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د شزو چارو وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت د نوم حذف او د دغه وزارت د ودانۍ نوم په امر بالمعروف اړول په اصل کې لټولنی د شزو د حذف کولو معنا لري دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او لټولنی د شزو بی برخي کول دي نور جزئیات ووري
د خزو چار وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې خبرګونونه راپارولې دي په دې وزارت کې ځینو پوخنۍ او خزینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړي دا اقدام د خزو حقونو تر پښو لاندې کول او لټولنې د مرمنو حس کول غني د خزو وزارت پوخنۍ کارمند چې نه غواړي نوم واخیستل شي ازادي رډیو ته وویل
نن زموږ بحث د افغانستان د میرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي هغه میرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تختې لري شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوې زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې ووسو زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي رډیو ته وویل
دیروز که ما
شنیدم
که وزارت امور
زنان
لغوه شده
و بایوز پرون ما واردل چه دیخز و چار وزارت لغوه شوی او پر جای یو بل وزارت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نمول شوی دی زمال پر واقعا در دون که خبر ده دا دی افغانستان اساسی قانون او طول و بشری حقونو خلاف کار دی موږ باید یو انسان دومره محدود نکرو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نکرو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است بل یک انسان
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني
زه فکر کوم دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی از منکر تخپل د دوی کړنی منکرات ته نږدې دي په خصوصا چې تاسو یې نه څنګه دي بیگونه خلک عام خلک په سړکونو کې دبی د زیور باندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي زه فکر کوم چې دا پسغرد او خود له طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې او د دې ترڅنګ دی وخود له هیڅ علاقه باندې نه لري چې د دې حاکمیت او نظام هم پر رسمیت باندې وپیژندل شي
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته خبرګون خوله دي ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د خصو چارو وزارت غیر مسلکی او سمبولیک وزارت بللې خو ځینو نور بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړي مخاطب وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رويټرز ته ویلي وو چې خو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د خزو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایي وقتنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته درناوی وشي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو پرون له شپږم تر دولسم ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینه وو په دې خبرګون ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو ښوونځي دې هم پرانستل شي.
په افغانستان کې له اتم یستنی ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پانی په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زد کوونکو او خوونکو بیرته خپل خوندزیو ته حاضر سي. په دې خبر پانی کې راغلی چې د سمبلې میاستې له 20 منیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دې بیرته پرانستل سي او تدریس دې پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنی کړې دي. له دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واوریده، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویل چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړي نه دي چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هله مو دا ده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځي ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او خوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي کشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خواندې دي چې تقریبا د شپږم سم په پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې ښځینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکو ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالي د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی نصاب لمخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کال وړاندې هم د خپل حکومت ولای پر مهال ویلي و چې د خزینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي، خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یستو را په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلې پاتې و.
اوس به هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوال لیکي: طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي، هغه سي حکومت نه چې دوی د نوې ملسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوې وې. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي: د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آن لائن خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي. په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له دیارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څوارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات سو او د ښځو د سواد اندازه 30% زیاته سوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شارونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي له کوم ځنډ پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولی سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنی په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونې په وینا له زیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګې د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیس کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان شول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستان د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګ د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شاید دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت ژخیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ورسته له هغه چې ناتو له افغانستان راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی دا د ناتو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له سره د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللی. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ بیخکری. د متحده ایالاتونو پاوز ویلی دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او کارتیاوي په نورو هیوادونو کې لمیشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پاوز یې فوق افق بریدونو ورتیاوي بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال ویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او به ګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناتو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمن کړو. د ناتو د دفاع وزیرانو لودرستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په قربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګ د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس امیرالبحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
la kasanga che sarmunshi pa de urustai ka tingar kadai dai pauzi zwak de mutahidano de azadai urustai zamin dai diplomacy ba de yu qawi aw power world zwak le maujoodiyat prata nakamashi pa das hal ke che pauzi intikhab tal urustai yawi zini waqtuna yawazinai mantiqi ghbargun hamwi
rational response
اخو د ناټو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر موویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخ پاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا یو لکه څلور زره افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستان وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستان ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
ستاسو له پیغامونو
مکتبونه باید درست او خیر هم په اطلاع کې د زده کړې حق له دینم زده کړې پر هر نارینا سزنا پاره ده انځوری په کور کې نرمی ده دی زه دا هیله لرم چې ځینې مکتبونه شروع
دیگه د اسلام خیو د طلبونه نه ده چې دی په کوړي کې سبق والای ده اسلام یې د کوړي نه راوړای ده اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان راغلی او موږ مخکې مسلمانو یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کم قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملک کے پی ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا گا قانون دیگ والا نہیں استعمال ہوئی چھے دیگ دا کوری قانون در تلیزل ہے کورای خب پاکستان کا دا ہے پا کورای پاکستان کا دا قانون والا نجاری کوی چھے دا گا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا والی دو کلاوری پا تیپک والی کلاوری پا بمو والی کلاوری پا بسی پا دغلری والی
نظر
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز.